السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلوي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15 لک ډالرو مرستي خبر ورکوي. دغه صندوق د چهارشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د انقره له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځای شویو کسانو په ضروري اړتیاو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په روان 2026 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوی دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک لاره ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې وشمیر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړې. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 1400 چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کېږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکې اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2026 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبیږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 1 په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. داس حال کې چې طالبان په خپل اصولنامه انتقاد نزغمی یو شمیر دینی عالمان وایي دغه سند باید یو ځل بیا وکتل شي.
اصولنامه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ملګری ملتونه وایي ورستوی وورو او بارانونو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې په کرنه او زراعت متکی دي.
منګه غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د امید لپاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو.
نړیوال وایي له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې تل د افغان جنو او ښځو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینایې بلکې د جهل یا تجاهل لمخې کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشیح کړې. د بشري حقوقو بنسټونو او د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکې کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامې په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل، موږ دا په دقت څېړو تر څو د موږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوه دا چې دغه قانون کېدای شي سلیقوي عدالت، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقوقو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلند وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ورباندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم ویلي وو چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یوه مفصله اعلامیه خپره کړي. ښاغلی بنټ د شنبه په ورځ خپله اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کېږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیره اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیري جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطې طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس تر څنګ نورې تعزیري سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوې او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړی دکتور فضل هادي وزین وایي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
د محاکمو کې د جزایي اصولنامه چې دا ښه کار دی چې د ټولنې د نظم لپاره، د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی. اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجرااتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. دای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلې دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو د خبرونه پاتې برخه همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پرلپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنیو وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستي زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سې شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپان په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د هوا دا ناوړه شرایط خای د خړو د نامنې او خورځواکې ستونزې لاپسې جوړې کړې. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډېرې سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې ونې لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لاپسې سړه شي. اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکو خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغیدو په بهیر کې ځان د خوړو نخوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې لدی وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي پاړان دښنه خودلې و ویلي و چې د ماشومان خورځواکي عموما په همدې موسم کې تر ټولو لوړی کچه ترسيږي. د یادونه ده چې په وروستۍ او څورزو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې لامل یې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپې ته کسان مړاو نږدې یو سلس ټپیان شوي. یو شمیر افغانان وایي واوري او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار دری او زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي.
باران وشو چې بیخني ګډېره ده، ماشومان کې خوب نشکله، موږ خپل کې خوب نشکله، یخني د بې داره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبونه ډکې دي. نو زمونږ کورونه ضرورت د موږ سرپناه غمو کې کورونه لجو.
د همدې ولایت څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خیمه راکړې دي، موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمی د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې د زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چکړې واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکاری او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلی یو اوسېدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورز جته ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګینه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري، بل خو برق نشته. ګاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر شپېتو افغانۍ رسیدلې دي.
لا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروس تلال وړاندې د پراخه بیوزلۍ او بیکاری راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومان د خورځواکۍ له تر ټولو سختو ناورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورځواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپان خبرداري ورکړې چې شدیده خورځواکۍ کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او جنونو د حقونو او پر هغه د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ آزادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. پاین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او جنونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حل نوریاس نوري او روي
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران روي د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او جنونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دا څرګندونه د سیشن بي پورزل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د جنو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دي. د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام ندینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر ورتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داده چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې خزو او له هغوی ملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وشه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوو وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجاریک په وینا میرمن دی کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوهې په پروسه کې بشپړ خکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې پړه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتلې له غیر قانوني لارو ترکی او بیا اروپا ته ولاړ شوی پروسوی کې په دې لارو لاسکون افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوی دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او اورینو لارو شړل دي. د طالبانو او د ترکیې حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خی ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15 هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیې ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشي وی جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښین شاهدان ادا کوي چې د ترکی پولیساتو لدی کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شر چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیې تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوي دي.
تر سمجهت افغان ماجل چې موږ د 15 کالو ترمنځ دي دوی ادري د پیښور څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرتیا اوسېدونکي وغوښتلې د ایران مرګ وکړي. خان صدر بابا نور بغلاچی نور په ترکیې خاورې ته اوښتي. ترکیه پولیس له خوانی ورشوی او دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلی وو. وروسته بوټونه جراب جامپلونه اخیستل شوي چکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راړو شوي. د زیات یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راړو شوي او تر شل ژوندي راړو شوي. د ژوندۍ روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وايي په افغانستان کې فقر بي وزلي او د کار نشټوالي لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سخت مرګونو لارو لخپل هواده د وټلو حادثه کوي. هغه لارې چې د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لزګون افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پخې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پخې د یخ وهلو لامل زیانمنی شوي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغه ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولې. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه دغه پیښې پاړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ وډېره خطرناکه لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیه په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نګدیوالي لامل د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د ایران په ورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د لک تر لګه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم ازادۍ راډیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزي برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو د ایران د څنګ فردا راډیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسله ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 10 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو لې یزدان تمنا پرته د پاسنې نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولای، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړي چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړي چې ځینې ډلې او هیوادونه نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخي او د رژیم زد باندې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړي چې لک تر لګه شپږ زره یو سلو شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې لانیږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دی او د مړینو تلفات خای تر دی ډیر لوړ وی. ټایم مجلې د یک شمه پرز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي پاتلا سمونو لسمت په دوه ورځو کې چې د حکومت خنړی زپنی خپل اوج ته ورسېدی تر ډیر شو زرو پوری خلک وژل شول.
ستاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم مرکز او سیدون کایما رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل مشومان ځانونه چې داسې سړن الګ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي څنګه وي او بل طرفه د دې نه بالا د هوا سره مخ شي، نو کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچان دي د سړن الګ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې د تعلق نشي او اقتصادي څنګه سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وسونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي چې امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو نو یو خدل تا کرای زیات دي شرکتیا را باندې وای مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي مخه مخیوی په شابیا بیل به در سره ویني بیل کرای بیل سات کتابي او بل دو خبر دغه شه د خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی د پاس یودن کې اوسي زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي په دې خاله کې را سره اوسي
فرانو می حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیق نیټه نه د لیکلې د زیږیدنی خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا سوی لوی کا وسه ډیره مشوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل نو ما غنی ته چې ثبت کړي د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې نو لسو و پنځو سم کال راځي د منی په فاصله کی چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کی زیږیدلې ما په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله مالداري پسونه مو درلودل نور په پرمځکو باندې ولول پلان یو دیني عالم ولو لمړنی شونځي می هم د همدغه ولسوالۍ د غزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدل ترنم سینف پوری زده کړې کړي دي ترنم سینف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللې یم درې کاله می د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټیټ ته می لار موندلې ده د کابل پونتون او بل اخر په همداس شکل باندې تر 1450 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنی چارو وزارت ته تللې یم بیا می په خارج کې په مسکو کې د حقوق زده کړې تکمیل کړې دي چې هغه ته یو قرارداد د دوه دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسول بیا حق درلودل چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای هغه دوره می هم البته په خپل مصارف باندې چې هلته تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي
تاسو زراعت ولوستو بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې دا څنګه
د زراعت فاکولټه می متاسفانه چې د وخت په تغیرات باندې په کوم سیاسي ورځن کې چې زه هم ولم تکمیل می نکړل د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې مجولې جلو اولې ولې ظلم پوسټ چې لارس وزارت دفاع ته هغه می قبول نکړل بیرته ځین راغلل بیا ولې ظلم کوي هوایي ته بیرته راغلم بل اخر په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغه باید لارس او په وزارت داخله کې دنده تر سره کې کورسونه وایي حالت ضرورت نو بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل ولړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 کال ولې ډیپلومي وانه خستلې بیا مینو هله دا ول چې زه باید د خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رښتا کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسایې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رښتا کې دوام ورته ورکوم نو نه کمرغه چې هغه وخت کې د موقع مسایې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی لخاطرو ډک دي. تاسو دوه ځای په هنتون لوستل هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره در په زړه کې شي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشتاکئ موږ حیران شو چې څه شي نوشتاکو. د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. له کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټسنګي کې چې د سرویس څخه کښته شولمه، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلی ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه استادان ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال اوري زموش ملما ډاکټر حکمت الله حکمت ده.
پس چې له روزګان کابل ته راغله ډیر تفاوت او کلی وو دا شهر وو دلته بل ډول کلتور حاکم وو هلته بل ډول بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل سو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو، نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. لږ اکثره چې په دوستانو ورکړم بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځیدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ماته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو
علما او د نور هیوادونو هغه باندې راخستل په ساتونو بناسم کله کله به داسې و چې د کتابخانی مسؤول به راغل میز به راته وټه کولی و دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل ورته وویل چې کتاب نشانې کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل بیرته راغللم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیا کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري موږ ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه ولا د ګورباچوف سقوط وو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سونو. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوې یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نشم وتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید. دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړل. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بالاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی.
پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش او هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی؟ دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکوله، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا 8 ورځې د 2 نفر نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټې څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته. یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. ته نور سب سلامت اوسې.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم 3 ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم.
البته څلرم چې سر راټولې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دي، زما هم دوره ده، هغه وویل چې زه مرسته در سره کولی شم چې دا را منسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې یو وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولرو، بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
په
اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ته ولاړو، نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د آزادۍ میلمه
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جدلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی کد ٹپنو پوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو استر گزر ارکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او سبیم دہم دہم رضا تر اوریدلی نشم شدی ساتر هم رو بیم